احمد شبرم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې طالبانو د غزنی ښار نیولی
خو اول وار قومانداني سکوت شو، بیا ولایت ورپریښو، بیا نورو پرسنلو څه ناڅه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. د دې جګړې وروستي جزئیات هم درسره شریکوو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو خبرو.
تېره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې
خانه میګم وله په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راځي په لاندا شاله.
او د کور کلی په پروګرام کې
درې کلمې خبرې منکو ټول تشویشو کې ناس ورستر بل هم در ډیرې کې
تشویش او مایوبیت دا هم د جګړې آثار دي. پرې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخو.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی والی داود لغمانی نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزنی ښار نن سهار د طالبانو پر لاس سقوط وکړ. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی د والی داود لغمانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تانکسی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت او عمومي ریاست لخوا ونیول شول.
خاغلی ستانگزی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غزنی والی داود لغمانی څخه پښتني ګروي ګنې روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د خاغلی لغمانی د موټرو کاروان ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندي توګه تیریږي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د والی د موټرو سره یو شمیر نور موټر هم لدی. دا وروسته له هغې ده چې طالبانو نن سهار د غزنی ښار ونیو. تر اوسه پورې د غزنی محلي چارواکو د والی د نیول کېدو او یا د غزنی د ښار د سقوط په اړه تبصره نه ده کړې. اخوا په هرات کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شینډن هوایي ډګر نن حکومتي ځواکونو تخلیه کړ. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په شینډن هوایي اډې کې د 800 ملي اردو سرتیري له دغه ځای څخه د هرات ښار ته لیږدېدلې دي. هغه وویل چې له دې سرتیرو څخه به د هرات ښار د امنیت لپاره کار واخیستل شي. د دې سرچینې په وینا په شینډن هوایي ډګر کې دا مهال هلیکوپټر او تیاری نه وي او د دغه ځواکونو موجودیت ته پکې اړتیا نه لیدل کېده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی او د دې هوایي ډګر ځینې برخو ته یې اور اچولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د شینډن په شمول 11 ولسوالۍ په هرات کې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمني به له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لمخې هایکو ماسنن ویل د مهال جرمني په کلنی ډول 410 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو لیوی ونی څخه په کم وخت کې د فرا، پلخمري، فیض آباد، زرن، شبرغان، سریپل، تالوقان، ایبک، کندوز او غزنی ښارونه نیولي. طالبانو همدارنګه په لشکرګاه کې د امنیي قمندانۍ او په کندهار کې د مرکزي محبس د نیولو ادعا هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تر دې مخکې ویلي و چې که طالبان د زور له لارې واک لاندې کړي نړۍ به یې ملاتړ ونه کړي او منصبي بشي. پاین حل کې د افغان دولت او طالبانو استازي نن د دریم یو وروستي ورځې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې خبرې کوي. دا خبرې داسې وخت کې دي چې طالبانو په افغانستان کې د نن خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د دوحې په نننۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي هم برخه لري او هڅه کوي چې افغانستان کې د روانې شخړې لپاره سوله ییز هوارې وموندل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې خبرو کې د افغان دولت استازولي کوي، د چهارشنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنس پر باور جوړونې او پر خارونو د طالبانو د یرغل پر تمیدنې ټینګار وکړ. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د الجزایر په څنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي، سرتیري او د طالبان د لګیدلي اور د وژلو لپاره د دې هیواد په شمال کې په هڅو اخته دي. د الجزایر ولسمشر د دې اورلګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن نه درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. او جرمني ایران ته خبرداری ورکړی چې د اټومي خبرو اوږدیده په ویانا کې د شو باسونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. دوی له ایران نه غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وښيي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوري ریاست کې چارواکي د دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د څېړنو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولی دی. د غزنی ولایت ډېرې سیمې نن له غرمې وروسته طالبانو ونیولې. طالبان وایي د غزنی ښار سقوط شوی او د والی په ګډون دولتي چارواکو دا ولایت پریشی کابل ته انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په لاس د غزنی ښار د ځینو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو په لاس سقوط شوې. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سلاکار نصرت رحیمی د دغه خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیاتو څېړنو لپاره ملي امنیت نیولې دی. د دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې خي د غزنی والی داود لغمانی د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له څو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ول دې پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینی سیمه لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
کو اول ور قومندانی سو کو به ولایت ورپی خو د نورو پرسنل او سناسه مقاومت کاو خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چینه دی پکې پاته یو لیواو کې ته نو صدنو دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط سوی.
بلخوا طالبان وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط شوی دی. د دغه ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال شوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوید او بلداد سي غزنی ولایت امنیت قمندانۍ بالای صار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوې. غزنی کابل ادارې والی هغه ته پناه ورکړ سو لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاص سو.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دا. همدارس تیر ورځ ازادي راډیو ته یو سرچینه تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قماندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لولوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمنیو او دا جنگي جنایت دی. د طالبانو لوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو اعدامول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شل کلنې لاسته راوړنې دي لمنځه نه وړي. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر ښارونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو ښارونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تېره ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره د دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه ګمارل سوی دی. په افغانستان کې پر ښارونو د طالبانو حملې داسې وخت تیزی سوي چې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې په درېیمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر ښارونو او مرکزونو حملې بندې کړي.
طالبان وایي د غزنی ښار نیولی یو شمېر دولتي چارواکي د دې ښار د ځینو سیمو د سقوط خبر ورکوي. بل لور ته د کندهار پر ښار درنه جګړه روانه ده. د سولې او شخړو د حل د منازعاتو لغړي بصیر مجددي څخه به واورو چې د دې ښار اوسیدونکی دی چې د ښار وضعیت څرنګه دی.
د کندهار ښار د خلکو په رهایشي کورو په مابینځ کې عملا جنگ شروع دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړي او ټپیان وړل شوي دي. واکن د کندهار حالت اندیشنه
وړ مجددي سب په مشخص ډول د کندهار ښار په کومو برخو کې جګړه روانه ده.
د کندهار ښار په اجارت سیمه کې د کندهار درېمه ناحیه د بچا خان کارتا د دند چوک د کندهار ښار تیر د تیر ورځ د ستاره څخه د کندهار ښار د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار ښار یو دم هجومي حمله شروع کړې دي.
د کوم سیمه چې تاسو یاد کړی دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا د ولایت مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري.
له بصیر مجددي څخه په مننه روزګان ته مخه کوو. طالبانو نن د روزګان پر مرکز ترینکوټ پراخ بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ ښار له څلور خواو څخه خبرېدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې 15 پولیس ټپیان شوي دي او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وایي په یادې جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپورونه نه لري.
د چیر اته سلویر ساتونو را فدی خو پر روزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته سلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو فراخ بریدونه پیل کړل چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر، یو هموی ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او جوبل په اړه تر اوسه پورې کوم کاراو د کیک راپور نه لرو په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی په همدې خاطر تر څو موږ د خپلو سرتیرو پر وخت اکمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږي په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وایي په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوختي او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. بلخوا بیا راپورونه ښیي چې د تیرې ورځې راهیسې په ترینکوټ ښار کې د روانې جګړې له امله لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسېدلي او اوس مهال طالبان د امنی کمانډانۍ سره په سل میتری کې له افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ ښار کې دي او دغه ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې مو ښار طرف غوړي غواړو چې د بنا د ښار څخه مو وځو ځکه چې لا ډېر خراب دي. طالبان راغلي دي دغه ته راغلي کلامي خواته راغلي دي چلنګر ته او دغه متکی ټول سره نیولې دي او کمربند دغه په دې خواته مونږ د ګرما د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلی نه موږ غواړو چې موږ یا طالبانو چې پیدا جسم څخه وځه کوم ځاسي منیسو کبه چیر خوش توس به مثال مشته بنه واس من ادا تاسو مشته نه خبر نه درا کړی خبر راک چې من جسم څخه وځي موږ هم نه دروازه درو ما سي به خپل سره تنه ما سي بل شي مونږ نه راسته د کور څخه ټول شان په کور کې پاره.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له سیمې د غراز راپورونه ښیي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوسټ کې پراته له مقاومت طالبانو ته پرېښې دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان په ګډون د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو هم وسله والو طالبانو ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې وړاندې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې په اړه حال درکوو، خو اوس به د جګړو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت اندېښنې در سره شریکې کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو بریدونه نه یوازې په افغانستان کې بشري ناورین پراخ کړی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو جدي ګواښ دی. دغه وزارت په قطر کې د تریکا پلاس له ناستې وروسته نن په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بندول د ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د سیمې د امنیت په ګټه دي. تریکا پلاس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د دولت او طالبانو استازو هم پکې برخه اخیستې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام بنه واضح د بشري ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي، بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وایي ترهګرۍ د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانېدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریوی کاپلاس ناستې وروسته د پنج شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږۍ د طالبانو تاوتریخوالی او جرمونو بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي، بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي.
نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تېره ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. نیدا پرایس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نښه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې حقوق کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیون ډالر مالی مرسته کوي.
دا سجرډو په خبرونه کې به وړاندې واوري چې ټاکل شوی د نن په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو یو نړیواله مسله راخلو. جرمني ایران ته خبرداري ورکړې چې د اټومي خبرو جوړې دا په ویانا کې د شوې بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران غوښتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمښت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولی چې له ایران سره تر اباده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته په رسېدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کاپلس ناسته له پای ته رسېدو سره سم ټاکل شوې چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وایي فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکېچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادي اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ترایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو اساسو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تر اوسه په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کاپلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
تاسو ل پیغامونو
نه هي شهر حسن کونه ولای دا جواب دوه سالاینه چې دا په جواب خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد تمرتونه کې نو خلک راوټ ناوی سره مخامخ دي. هله مولا دې د موږ आवाज کړې مو څو تور سره می شي او بعد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونا په دې او دې دا د خوراکي موادو د مستوال د واجب نه روان دی او ټول کلی خوش خیریه مسجد کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خراب ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي. ډېره مهرباني به وي چې دا زموږ پیغام خیریه مسجد ته ورسوي. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د تصفیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمېږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتې، اوبه نشتې، غنم او دا شان نشتې. زموږ د ازادي راډیو د خدای هیله ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ ته لوړپوړو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسېدونکی ملا خان یازم د خوست ولایت سوبرې ولسوالۍ کرلو کلي نه. زه د عام روغتیا وزارت خدای هیله لرم چې د کورونا وایرس د خېد خپل د ډېرې خوست ولایت سوبرې ولسوالۍ او په خاص ډول زموږ کلي کرلو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلي او د هر څه هوا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ باید کلینیک جوړ کړي. وسلام ته احترام منم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو چې د ماشومانو لپاره ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې له مایو ماشومانو سره خلک باید څرنګه چلند وکړي. د کورکلی پروګرام هم لرو. د کورکلی په پروګرام کې د اندیشنو او تشویشونو په اړه د متخصصینو څرګندونې هم لرو او د هغه کسانو څرګندونې هم در سره شریکوو چې خپل اندیشنه لري او تشویش لري. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. دلته هم د جګړې یو اثر د کونړ لنړۍ او غازی آباد راکړه شوې د ښوونځیو زده کوونکي وایي ترې ازموینه او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره کې حکومت بیرته دوی ته د تګ زمینه برابره نه کړي نو له درسونه او تعلیمه به د تل لپاره پاتې شي. حکومت بیا وایي د پوهنې ریاست مسؤلین کولی شي چې په نږدې ښوونځیو کې له دوی ازموینې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپله له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې ښوونځي د کوټو او په دیوال جوړ شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او ښوونکي ورېدېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل ښوونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زده کوونکی یم. فیل حال زمونږ مکتبونه شروع کېدل مونږ د درسونه هم یاد کړي مونږ چې امتحانونه ورکو خو د طالبان له وجې مونږ امتحانونه تر بعدې شروع سره راغلي همدلته پراته یو. اوس فیل حال پته نه لګي چې زمونږ امتحانونه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي همدلته پراته یو. مکتبونه کې چې کوم دی طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي او مکتبونه کې پراته یو.
شبنم بیا د ناړۍ ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکي وه. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې ګالي وای. خه کور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په جرام کې پیاده را لو سختې را وختېر شو درې مې شمه چې د شهر ته نه رسیدل جوړه خپل مجبورې نه دلته راغلی. په دې وچه سمکو پراته او ته خه جن چې حکومت د طالبان چې را لو جن را باندې سخت شورا خو خپل کورم لرو هر څه مې دوس په دې رالو په دې خاورو کې پراته نور زګې نه لرو چې لار شو نړۍ مکتب کې ما څلورم سینب کوم اوس پس خپل خپل مکتب رانه ګاډ واټ شو.
له غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالیو په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې ښوونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي. دولسم سیم د شاګردانو پورې بدون د احکامونه او امتحان ورکي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي. د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکیږي او د ریاست معرف د لارې پوهنې مدیریتونو ته استول کیږي او هغوی بیا خپلو خپلو مکاتبو ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د ښاغلي خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیرو سیمو ته کډه شوي له هغوی څخه څلور میاشتنۍ ازموینه نه اخیستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخیستل کیږي او د سلو د قراره دوی له نمرې ورکولی کیږي. مشکل نشته دی انشاءالله. همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا ځکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غازی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپږ سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې. خو اوس یې ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلي او خونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وایي په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وې او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
مو جنگ نغوارو، مو سلحا غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو،
مو جهل نغوارو مو علم غوارو مو توفق نغوارو مو قلم غوارو مو غم نغوارو مو خوشالي غوارو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انس څخه اورو.
رپورټونه وایي چې په هرات کې د شندن له هوایي ډګر څخه شاوخوا 300 افغان سرتیري وتلي او د هرات ښار ته تللي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په دغه هوایي اډه کې د دې سرتیرو موجودیت نور موثر نه و او د هرات ښار د امنیت لپاره یې هلته استولې دي. په کابل کې افغان چارواکو ویل دي د غزنی والی ښاغلی لغمانی نن نیول شوی دی. د ورستلغه نیول کیږي چې د غزنی ښار سقوط وکړ او نوموړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه په خوندې توګه تیر شو. د ویډیوګانې مخبرې شوې او د تصویرونه خپاره شول. تر اوسه نه د معلومه چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې نوموړی ظاهرا په څه تور نیولې دی. د الجزایر په ځنګلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره ورغلي وو. همدارنګه ایران وبخښي جرمني له ایران غوښتي چې د اټومي خبرو اوږدېده په ویانا کې د شو بحثونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کولی شي او دې تړون ته د ورګرځېدو لپاره دې لازم نرمښت وښيي. او د روسیې په لری ختیځ کې د یوې هلیکوپټرې د لویدو لپیخې نه تنه ژوندۍ پیدا شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبان نن د غزنی ښار ته ننوتي دي. له غزنی یو کس په ټلیفون را سره دی، مرتضی وردګ. له ده به واورو چې د غزنی حال څنګه دی. څنګه تاسو د غزنی د ښار په باره کې معلومات لري؟
بله، نن سار پستې ماګاګار
مهرباني
سلامونه. نن سار پس یوې جګړې وروسته غزنی ښار د طالبانو لاس ته ولوېده او فعلاً په ښار کې طالبانو حاکمیت او د هغو تصرف لاندې دی. دولتي ځواکونه نه لیدل کېږي او عام ولس، خلک او طالبان په ښار کوڅو او اداراتو حاکم دي.
تاسو چې وایئ چې خلک نه لیدل کېږي دولتي کسان، تاسو خپله چیرته یاست؟
زه خپله فعلاً خو لږ لرې راغلی یم، خو څه وخت مخکې د غزنی ښار کې وم او د ما عملته کور ژوند دی. نو اکثره اداراتو سره نږدې ولیدل، اداراتو دولتي ودانۍ، ولایات، قومانداني.
سهار چې کله جګړه پیل شوه تاسو په ښار کې وئ؟
بله مو په ښار.
څنګه جګړه شدیده وه او کنه سخت جګړه ونه شوه؟
که څه هم چې ما د استوګن نځای لږ د جنګ ساحې نه لرې وه، په نظامي لحاظ نشم ویلی چې څومره شدت یې درلوده، خو شدیده، نسبتا شدیده جګړه وه. یو څه جګړې وروسته آرامي شوه. کله چې پوښتنه وکړه وتو د باندې چې دولتي چارواکي تسلیم شوي وو یا ساحه تر کړې وه.
تاسو خپله طالبان له نږدې ولیدل؟
بله، موږ په ښار کې په اداراتو سره د ښار کوڅو واټو کې طالبان ګرځېدل راګرځېدل، ټول مو ولیدل.
له تاسو سره څرنګه چلند کوه؟
د ټولو خلکو سره برخورد او چلند عادي و، د چا سره کار نه درلود.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې د تشویش او اندېښنې په اړه څرګندونې واوري او دغه موضوع مو پکې څېړلې ده، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې له مایوب ماشومانو سره د چلند موضوع څېړل شوې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو باندې مایي پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبره.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي اته وای ګډا لاندا شاله بیا موږ ورته چې خبرې مو کاوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کار کتي کې وو که سوک وو که لارګي وو بس پی وو نو.
پتلار هم بدل لگیږي، پرونه هم بدل لگیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا هیڅ نه ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی سره.
زه دا درې ګوتې مې درسې بس د لږ ځرکې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې شنه ولا رسې بس دا په سخانې ټول قربان دې بګان چې راس په رف سخانې ودېسته وې دا دا شاله ته ودېسته دا وکی.
دغاتی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خدای سي دې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خړې څه ودی
د چې په خړې ستان
نه
خړې ستا مګ ته څه کجولول شو زغه د بخاد ورجوله کې بخانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي مخ په خپکیږي خیر نشته خیر نشته زولته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې ته سم دغاریک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو باندې ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبره. زیات زیات منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
ارواپوز ضیاالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې، د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي. او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بد نومونه باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري. او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه، مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندازه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې ویشل شي. حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې، یو څوک مثلا یو پخې ژوبل او دیو حیوان په خروب لوي، هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې راپورټ کې ګین نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې مایوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، د هغه هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نور کومون نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبر لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږه غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه، یا فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي په باندې ملانډي وي. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
روانی
نظر دا ډول ماشومان مړاوي کېږي، تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چریپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېرګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري.
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال استعمالیږي. بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښيي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت سلیت.
قدر من دوستانو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. فایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې دا حالت زیاتره پروسه پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري د چر ډیره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپل نو یو سوی می پندې دا لورکې می کوم له سوی د ورته زورې کم ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سیده به بخي او سم د سیمه تعداد سوی د تشویش او زه خپل زه د فکر کوم چې زایم ستل تنایم ناس بخي سبل چای دا خسي فکر کوم چې مې ځنه یم چې نازنین نه يم دا خسي فکر کوم چې زایم بخي بل سوګه پاساب می دا خسي پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بخي خوب نه لرم یو ثانیه خوب نه لرم سړی چې خوبونه کې خوتابن تشویش کې دا خسي کړم دا تشویش ټول خبرې او خاندان نه کوس چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم ټول تشویش کې ناس ورځ تر بل هم دا ډیر کې لا دې موږ په سړو کې دا ستاسو ښکوي ور بل ولا می پیغام دا سې سوم چې سوم به خي ذاتي له سره ست دویم سر می تاسو وچاو ته تشویش لا سر به مو سوچوي دا سې تشویش او تاسو کړئ کوشش خوټیر کوم خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو له ټول دوستانو لري لري الله پاک دې رحم وکي چې لمانم له ایستسي دا تشویشونه خلاص دا دې ما په خدای ته خپل پلاس کې ساتي سکتیر کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم خدای غسې سوې مو څنګه کوم دا یو یو نیم کال دا غسې همکاران خوران دې تو درې کلمې چې راټوي ولې نه غږی کې شي دې چې خبر ورته کوم دا غسې سوې دا غسې دوی مر سره په تشویش سي بیا موږ سره خسي سپکسي کایونه کومه
تشویش اندېښنه بېلابېل عوامل درلودلی شي. درواپوهانو په باور د کمترۍ احساس درلودل، بې وزلي، بېکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو سپینګیري شو دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په کے حالات کی مطمئن کار نہ کہو مطمئن وظیفے تن ستلے مطمئن یو سڑے دیو ولایت نہ بل ولایت تن ستلے ہنندی نہ غٹ تشویش بل کم تھی
دس کسان ہم پٹولنے کی موجودی چے سرل ڈیر نہ خوالو بیا ہم خوش الجمن کوی زان او کورنے ل اندیکنو او تشویش سے خساتی د کابل ولایت سیدون کے محمد حسن وای
نو ہم گا ز خپل شخص ہم تشویش تک مرزخ نو ور کوم دا وڑی وڑی خبری غٹ خبری دا غی خپل وا کوشش کوم چ کور خپل کور ل پال مل سارا خوشحال ازوان تیر کما په خوشاله سره تیر کما دغه څه تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو دا ټول کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چې به ته اهمیت نه ورکو ما یت یادو مې نه یو کور کې نه یادو مور سره مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مې څه زه پیګم تر دې نه تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادو مې صبر پی کو مخته ته سپارم سم دا کورونا مرسته راغې نو ما دوی ته دا غوړ کاو د څه دوه مې ورکو ولته دا ځاننم د تاسو باره مغه کوم ډاکټران څخه توصیه کوي دا مده نظر نيسي نو رڅ کوم تشویش نسته دا نیوی خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او همدا سره یم ورکړم مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډيري اندېښنې یا تشویش سره لدې چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغي او اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلای شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلای په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغي مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثر کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختۍ لامل کېږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غوړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غوړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدر من دوستانو دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویشي دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا د تورته پښتنې په وی مرکه کې د خوونې او روزنې د په هنتون دروا په هنه د برخل استاد په هندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کېدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضي تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډېر تشویش کوي حد زیات تشویش دا به کوم ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته د کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا ته یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي خفګان ښیي، کورنۍ ټول غړي سره به هماغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره یي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي.
استاد په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټول باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره هماغسې مسترب کېږي، هماغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې وي په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سر پوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی. حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوي شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده. نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګران دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
نخرا کرے جدر بشمار